سلام درنو ریدونکو هیله ده خجما ولره دو بجی دی زصفی ولستان اگزام تاسو ازادي رادیو تغواګست په پروگرام کې دویمه نیمه ازادي اوریدونکو اوري او ساينس او ټکنالوژي پروگرام هم درته خبريږي خو لومړی نیمه راپورونه او خبرونه ته ځانګړي ده د ننګرهار په پچیرګام کې د اسلامي دولت دلی ادايش او وسلوالو طالبانو ترمنځ نخته شوی او په هوایي حمله کې د غډلو ته مرګ جوړ او ختیده نور مهم مطالب هم لرو خو ترڅ مخې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وای
دفاع وزارت وای په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د افغانستان د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې شپږ شپېته سختریزې وسلوال وژل سوي له کندهاره سږ کال د 2.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت انګور نورو هیوادونو ته صادر سوي سختریزو وسلوالو د رقد شمال په کرکوک ښار کې پر ځینو دولتي تاسیساتو حمله کړې د افغانستان دفاع وزارت وای په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې شپږ شپېته سختریزې وسلوال وژل سوي دي د دغه وزارت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې چې نن یې خپره کړې راغلي چې په دغو عملیاتو کې دېرش تنه نور څه وسلوال ټپیان سوي او اتلس تنه یې ژوندي نیول سوي دي د اعلامیې په حواله دغه عملیات په ننګرهار غزني پکتیکا پکتیا کندهار روزګان غور هرات فراه او نورو ولایتونو کې سوي دي ویل سوي چې په وژل سوو کې د سختریزو وسلوالو قوماندانان هم شامل دي اعلامیه زیاتوي په دغو عملیاتو ته کې یو اندازه وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاس ته ورغلې دي دفاع وزارت وایي په دې موده کې د ملي اردو 15 سرتیري هم وژل سوي دي د ننګرهار په چیرګام ولسوالۍ کې د داعش سختریزې ډلې وسلوالو طالبانو او پاڅونوالو ترمنځ په جګړه کې د داعش تر 500 زیات غړي وژل سوي دي د ولایت چارواکي وایي دغه نشته لپرون سهار راهیسې په پاس پر چیر سیمه کې روان دي د ولی ویند اتاوله خوژنی ازادي راډیو ته ویل چې په دې نشته کې ملکیان او وسلوال طالبان هم وژل سوي
په دوه بیلابیلو سیمو کې هلته د وسلوالو طالبانو او د ولسي پاڅون کوونکو سره په نښتو کې ښکېل شول نن سهار شاوخوا لس بجې د بې پیلوټ الوتکو لپاره هوایي بریدونه عملته وشول چې دغه بریدونو په پایله کې تقریبا 450 داعش وسلوال چې په یو برید کې 45 او بل برید کې 9 کسان ودال ووژل شول همدارنګه د داعش وسلوالو په نښتو کې څلور ولسي وګړي شهیدان شوي دي څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي
د ولی وایند وای بي پيلوټ الوتکې د بهرنوي ځواکونو وي او شي چې داعش ډلې ته تر دې زیاته مرګ جوړه وشته وي د ننګرهار چارواکي وای په پاس په چیرسیمه کې د داعش ډلې غړو د ملکيانو اولسو کورونو ته هم اور اچولې بل خو د هلمند چارواکي وای تیر شپه د لشکرګاه په مربوطاتو کې د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر شلو زیات وسلوال وژل سوي دي دغه عملیات د افغانستان ځنګړو او هوایي ځواکونو په بولان سیمه کې کړی دي د ولی وایند عمر ځواک ازادي راډیو ته ویل چې په وژل سوو کې د وسلوالو مخالفانو یو قومندان هم شامل دي
هغه څنګه چې وسلوال مخالفین ولې وي په دنه صحو باندې بریدونه وشول چې من غوښتل په دنه صحو کې مخکره شي او مینونه کېږي هغه دنه هدف پني وشول چې په ترڅ کې د یو کمانډان شمول دوه وشت وسلوال مخالفین الته لمن ځت لري دي هغه صحو کې کمانډوي ځواکونه او تر څنګ نور قوتونه فعلاً پاتې دي
ویل سوي چې په دغو عملیاتو کې اووه تنه دولت ضد وسلوال ټپیان سوي هم دي په وروستیو کې د هلمند د مرکز لشکرګاه په مربوطاتو کې جګړې سوي چې په نتیجه کې ګڼې کورنۍ مجبوره سوي له خپلو سیمو نورو ځایونو ته کډه وکړي د فراه ولایت چارواکي وایي د وروستیو ناامنیو له کبله څه باندې 9000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي د فراه د کډوالو رئیس رحمدین ریګیوال ازادي راډیو ته ویل چې له دې جملې څه باندې 4000 کورنۍ هرات او نیمروز ولایتونو ته کډه سوي
بریزرو بریڅو یا راته تللی دی کډه کړی ده او 900 فامیل مو هم نیمروز ته تللی دی کډه کړی ده او په شاوخوا د 15000 کورنۍ هم په خپل فرا کې چې د قرېجات څخه راغلي دي په وفرات راغلي دي دغه کډوال سوي دي بيځای سوي دي
د فرا د کډوالو رئیس وای دوی د بيځای سو کورنۍ سروي پیل کړي چې تر بشپړېدو وروسته به ورسره د افغان دولت او بهرنۍ ادارو لخوا لازمي مرستې پیل سي د پکتیا په ځاځي اریو بولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو عملیات پیل سوي چې تر دې دمه په نتیجه کې 15 تنه وسلوال وژل سوي دي د پکتیا امنیه قومندان مل پاسوال قادر ګل زادران وایي چې دوی دغه عملیات له وسلوالو د سیمې د تصفیه په هدف پیل کړي او تر هغو به دوام کوي چې په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو مرکزونه له منځه یوسي دغه په خبره له تیر ماښام راهیسې چې عملیات پیل سوي په نتیجه کې ګڼ وسلوال ټپیان سوي او 15 تنه وژل سوي وسلوالو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې په جوزجان ولایت کې د فیض آباد ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوی ولسوال له خپلو 15 ملګرو سره وژل سوی دی د والی ویان محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته ویل چې ملنګ روحاني او ورسره ملګري هغه وخت وژل سول چې اول دوی تیر شپه د ولسی پاتون پر ځینو پوسټو حمله وکړه
په حمله کې شپږ وسلوال وژل شوی چې په هغوی کې سخی هم شامل دی چې په ملنګ روحاني مشهور و. د وسلوالو مړي د جنگ په ساحه کې پاتې دي. اوس هم هلته سخته جګړه روانه ده او په پیښه کې لس کسان ټپیان شوي دي.
د ولی ویاند وایي په دې حمله کې دوه افغان پوځیان هم ټپیان شوي. بلخوا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي ادعا کوي چې دوی پوستې نیولي او درې پولیس یې وژلي دي. د کندهار د تازه میوې سوداګر وایي سږ کال یې د 2.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت انګور نورو هیوادونو ته صادر کړي دي. په کندهار کې د تازه میوې د ټولنې مشر حاجي ناني ازادي راډیو ته وویل چې دوی 15,000 او 200 ټنه انګور پاکستان او هندوستان ته صادر کړي. د ده په خبره چې سږ کال د صادراتو په برخه کې دوی ځینې ستونزې هم درلودې.
په دغه 15,000 او 200 ټنه کې چې موږ دا اسناد د ګمرک را ایستلي دي د اوغو انګور اندازه دا اوسله روان. خو دلته بازار هم خراب شو او پات هم شوله انګور. یوه میاشت پاکستان لار بند کړله.
په کندهار کې د تازه میوې د ټولنې مشر وایي پاکستان ته له راجستر پرته هم په زیاته پیمانه انګور صادر شوي دي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر ویلی نن به ترکیه ته د سفر پر مهال د عراق ملي حاکمیت ته د درنوي پر اړتیا ټینګار وکړي. خو شغلی کارټر دا ونه ویل چې پر انقره به فشار راولي سو د عراق له شمال څخه خپل دیراز وکونه وباسي. په انقره کې د ترکیه له چارواکو سره د امریکا د دفاع وزیر کتنې په داسل کې کیږي چې د ترکیه او عراق ترمنځ د عراق په شمال کې د ترکیه پوځیانو د فعالیت له کبله کړکیه چې زیات شوی دی. د ترکیه شاوخوا 1500 سرتیري له ډسمبر میاشتې راهیسې د عراق موصول ښار ته نږدې میشت سنی عربان او کورد جنګیالي روزي. بغداد وایي د ترکیه دغه پوځیان هلته له اجازې پرته ځای پر ځای شوي او د هغوی د وتلو غوښتنه یې کړې ده. سختریز وسلولو د عراق د شمال په کرکوک ښار کې پر ځینو دولتي تاسیساتو حمله وکړه. امنیتي چارواکو نن ویل حمله کوونکو چې د ځانمرګو واسکټونه یې اغوستي و د پولیسو پر مرکزونو او پوستو حمله وکړه. عیني شاهدان وایي په ښار کې سهار وختي د 114 او ډزو ژغونه اوریدل سوي دي. د کرکوک والی نجم الدین کریم ویلي چې وسلول نه دي توانېدلي کومه دولتي اداره ونیسي. د دې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلې خو په حمله کې د تلفاتو په اړه راپور نه دی ورکول سوی. روسیې د مسکو لپاره د بلجیم سفیر احضار کړ. دغه سفیر د مسکو د هغې لانجمنې ادعا په تړاو احضار سوی چې پکښې ویل سوي د بلجیم جنګي الوتکو په سوریه کې ځینې کلیوال وژلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخار وویل د بلجیم سفیر الکس وان میو وین نن دغه وزارت ته احضار کړی سوی و. د روسیې دفاع وزارت وایي د رادار په مرسته ترلاسه سوي شواهد ښیي چې د بلجیم F-14 جټ الوتکو د سوریې او ترکیې سرحد ته نږدې د سې شمې په ورځ د کوردانو یو کلی بمباري کړی او شپږ ملکیان یې وژلي او 4 نور ټپیان کړي دي. خو د بلجیم دفاع وزارت دغه اسناد رد کړي او بیخي بې اساسه بللي دي. او د تاجکستان او چین لخوا د پنځمې په ورځ د افغانستان پولې ته څیرمه د تروریزم ضد ګډ پوځي تمرینات پیل شول. دغه تمرینات په سیمه کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د چین د روانو هڅو یوه برخه ګڼل کیږي.
خبرونه مو ازادي راډیو ورته د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګو پانه کې کتلی شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د ننګرهار په پچیراګام کې له پرون راهیسې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي چې داعش او طالبانو ته پکې مرګ ژوبله او وخت ده.
نن سهار او خالص بجې د پیلوټ الوتکو لپاره هوایي بریدونه عملته وشول چې دغه بریدونه په پایله کې 45 داعش وسلوال ووژل شول.
د طالبانو اوسنی مشر ملا هیبت الله په قطر کې د افغان طالبانو د پخوانی سیاسي دفتر مشر سید محمد طیب آغا یو لیک لیږلی چې جزئیات په همدغه پروګرام کې درته خبریږي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ملکیانو د تلفاتو په اړه د یو راپور په استناد وایي افغان ماشومانو ته په وحشتناک ډول زیان رسیدلی دی. نن په کابل کې د کرکټ د ملي ټیم او 19 کلنو ټیم د کندوز د جګړه ځپلو خلکو سره د مرستې په خاطر لوبه کوي او په دویمه نیمایي کې آزادي اورېدونکي پروګرام اوري چې اکثر اورېدونکو په کې له نام نه یو شکایت کړی.
زموږ د غزه ولسوالۍ د سکوت پالت کې تر قمنداني تر ولسوالۍ جنگ دی 2 پوستو سکوت کړی دی.
نور راپورونه هم لرو له موږ سره پاتې شئ. خراغلی د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د داعش سخت دریځ ډلې وسلوالو طالبانو او پاتونکوونکو ترمنځ په جګړه کې د داعش تر 500 زیات غړي وژل شوي دي. د ولایت چارواکي وایي دغه نښتې له پرون راهیسې په پاس پچیر کې روانې دي. د والي ویاند اتولا خوګیاڼي د تلفاتو په اړه باندې ازادي راډیو ته وویل چې په دغو پیښو کې پاتون کونکو ته هم زیان رسیدلی دی. دا چې اوس په سیمه کې حالت څه دی، د دقیقو مرګ ژوبل شمیر څومره دی، خپل خبریال ته ورزو. شاه محمود شینواری هم د اوس له ننګرهار له موږ سره په تماس کې دی. شینواری صاحب، مهرباني وکړئ د تلفاتو په اړه باندې راته ووایي او ووایي چې دغه جګړه اوس هم روانه ده که څنګه او په کوم حالت کې ده.
ډېر زیات مننه سنګ صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړل، تېرې ورځې راهیسې د داعش وسلوالو د پچیر په ساحه کې د طالبانو هغه خط چې د سویل کې چې تر ټولو قوي خط په دې باندې برید کړی دی، په دغه ساحه کې له تېرې ورځې په نښته کې د ولایت د مدوتي محصول په وینا باندې 22 تنه او داعش وسلوال وژل شوي دي، او نن سهار شاوخوا 11 بجې د پاس پچیر په سیمه کې د اخیرو په ساحه کې پر داعش وسلوالو هوایي بمبار هم شوی دی، چې په لومړي بمبار کې 45 وسلو داعش وسلوال وژل شوي دي او په دوهم بمبار کې 9 تنه داعش وسلوال وژل شوي دي. دا رنګه دغه نښته چې نښتې ده تر اوسه پورې 18 عام خلک کورونه هم وژل شوي دي او څلور کسان د سیمې عام خلک په دې جګړه کې لګېدلي دي چې هغه هم وژل شوي دي او 8 تنه نور ټپیان دي. همدارنګه ګڼ شمېر کورونه چې دي هغوی د جلالآباد خاص راکړه شو خپل کورونه د سامان هر څه سره پرېښو د خلکو سره چې موږ وغږېدو همېش اکثرو خلکو ویل چې دوی یوازې خپل سر
خاص. چارواکي څه وایي چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره دوی څه کوي؟ یو اندېښنه چې په جګړو کې د ملکیانو خوندیتوب دی، آیا دوی دغه خبره په پام کې نیسي که څنګه؟ ځکه چې په هوایي بمباریو کې به کېدی شي دوی هم زیانمن شي. څه وایي چارواکي د دغې مسلې په خاطر؟
ولایتي مسؤلین سره چې موږ وغږېدلو هغوی وایي چې کله چې د عیش اسلوال دلته په عامو خلکو یا پاڅون کوونکي چې د پچیر خلکو په ټوله کې په شریکه په یو غږ باندې پاڅون وکړ د عیش په خلاف باندې، په دغه ساحو کې طالبان هم د عیش په خلاف باندې راپورته شوي دي، هملته یعنې دواړه غاړې ورسره بندېږي. د ولایت مقام وایي چې دوی د خلکو د ژغورنې په خاطر باندې د هوایي بریدونو څخه استفاده کوله چې هغه نن په مختلفو سیمو کې نن دوه هوایي بریدونه ترسره کړل.
مننه کوم. او یو بل مسله چې په پچیراګام کې د داعشیانو جګړه پیل شوې لپاره رئیس دوی په ننګرهار کې په نورو ولسوالیو کې وځپل شول، څه ویل کیږي؟ د ولایتي شورا چارواکي څه وایي؟ په نورو سیمو کې هم د دوی د بیرته منسجم کېدو خطرونه شته که څنګه؟
د ولایتي مسؤلینو همدارنګه د نظر خاوندانو سره چې مونږ خبرې کړې دي، دوی وایي چې هغه عملیات چې د افغان ځواکونو لخوا نه کېږي ګټور دي، خو د دوی په خبره باندې چې دغه عملیات لخته راوړل نه ساتل کېږي، ځکه دوی په حس کې مینې اچین نازیانو کې ډېر ښه عملیات وکړل، ډېرې سیمې داعشیانو ونیولې، خو وروسته بېرته دغه ساحې چې کله دوی پرېښودلې نو د داعش وسلوال بېرته هماغه سیمو ته راغلل او خپل پټنځایونه هماغه ساحو کې جوړ کړل. دوی غوښتنه هم دغه د هغه ساحو کې چې عملیات کېږي باید دغه ساحې خوندي وساتل شي، ځکه دغه ساحې د ډیورن کرښې سره دي او د ډیورن کرښې باندې هغوی ته د
کېږي
او دا هیڅ سوال هم
زیات دی. کورودان پننګرار کې د ازادي رادیو د خبريال شاه محمود شینواری خبري مورید چې د پچیراګام پولیسوالي کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د ورستۍ نښتو په اړه جزئیات ورکول، ویل کېږي په دغه نښتو کې دواړو لوري ته مرګ ژوبله اوختي او په هوایي بمبار کې چې یوازې نن شاوخوا 10 بجې شوې ده تر 500 زیات داعشیان وژل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر پخوانی مشر او د ملا محمد عمر نګدې او اعتمادي ملګری سید محمد طیب هغه د طالبانو اوسنی مشر ملا هبت الله اخندزاده ته یو لیک لیږلی او هغه ته اته وړاندیزونه کړي دي. دا لیک د اکتوبر پر 10 نیټه د قطر د دفتر باوري سرچینو ازادي رادیو ته سپارلی. لیک تر هغه وروسته لیکل شوی چې کله ملا هبت الله طیب هغه ته یو ځل بیا په رسمي ډول د کار کولو وړاندیز کړی. احمد شاه زمی په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پخواني مشر سید طیب اغا لخوا دا لیک د روان کال په اگست میاشت کې هیبت الله خونزاده ته لیږل شوی او هغه ته ویل شوی چې که د ده لخوا پر اتو وړاندیزونو عمل وسي نو بیا به له مشرتابه سره پر یو ځای کار کولو غور وکړي. طیب اغا په خپل کې پر ملا هیبت الله خونزاده غږ کوي چې د طالبانو مشران او د شورا غړي دي له پاکستان څخه ووځي. د نوموړي په خبره دا ډول به پاکستان هغه څه په دوی نه مني چې د طالبانو یا افغانستان په تاوان وي. نوموړی وای دا کار شاید د پاکستان په ګټه هم وي چې دا وخت له نړیوالو فشارونو سره مخ دی. نوموړي پر مخ لیکي په افغانستان کې په تیرو وختونو کې دا ثابته شوې ده چې بهرني جنگیالي هیڅکله د مهاجر او یا میلمه پر مرتبه نه دي قانع شوي، بلکې هغوی د شراکت دار او ځینو ډلو خو آن د واکدار په حیث د اوسېدو هڅه کړې ده. نوموړي وړاندیز کوي چې د زابل پیښ ته په کتلو سره دی په تیرو دوو کلونو کې راوستل شوي د غیر افغان جنگیالیو فعالیتونه کنټرول او د نورو راتګ وځنډول سي. طيب هغه په خپل لیک وایي د امیر المؤمنین پر ځای د امیر یا مشر نوم وکارول سي، ځکه د امیر المؤمنین په نامه د بیعت لپاره د جنگ کولو او فشار راوستلو لپاره دی تر هغه وخت انتظار وسی تر څو په پوره ډول د امارت یا امیر شرایط پوره سي او په هیواد کې دننه کنټرول ترلاسه کړل سي. نوموړي وایي دا څنګه کېدای سي چې په پاکستان کې ناس قیادت په بل هیواد یا افغانستان کې له نورو څخه د بیعت غوښتنه کوي. نوموړي پر مخ لیکي د طالبان لپاره که د امارت پر ځای تحریک وکارول سي شبي. د نوموړي په خبره امارت به د حکومت په معنا هغه وخت مناسب وي چې د هیواد مرکز او ورسره اکثریت خاوره د امارت یا تحریک په بشپړه کنټرول کې سي. دا هغه په خبره یوازې د حکومتي تشکیلاتو په جوړولو او مطبوعاتي تبلیغاتو او پر اطرافي سیمو کنټرول او د بل په هیواد او خاوره کې د اکثرو مشرانو او تشکیلاتو وجود به په خپله خاوره کې د حکومت په معنا نه وي. ته بغالی کی د سیاسي او خارجي چارو لپاره د پخوا په شان یوازې سیاسي دفتر وکارول سي. هغه طالبان چې د پاکستانی، ایرانی او نورو بهرنیو استخباراتو سره مستقیم یا غیر مستقیم اړیکې ساتي، د یو یا دوه خبرداریو څخه ورسته د یو څه وخت لپاره او یا د نه اصلاح په صورت کې د ټول وخت لپاره له کاره ګوښه کړل سي، ځکه چې له دغو استخباراتو سره ارتباط شر او تباهي ته لار هواروي. طيب غالي کی کڅوک غواړي په خپل خوښه له طالبانو سره مالی مرسته وکړي خوشاله دي، کنه باید په مرګ او بل شي تهدید نسی او نه دي هم په زور پیسې ورسخه واخیستل سي. نوموړي وړاندې لیکي تر څو چې یو جامع تګلاره جوړیږي ټولو طالبانو ته د امر وسی چې په مساجدو کې د مخالفینو وژل او چاودنی او بیل واقعي شری محاکمه د مخالفینو د بندیانو وژل په قطعي ډول جدي مانه دي. نوموړي زیاتوي همدارنګه په عامو لارو کې له موټرونو څخه د مشکوک خلکو راکښته کول او بیا وژل چې د لسانی، قومي او منطقوي دښمنیو سبب ګرځېدلی بند سي. د زیاتوي پر پلونو او سړکونو او نورو ټولګټو ځایونو چاودنی کول او یا د هغه جوړونکو کارګران او انجنیران او د خیریه او تعمیراتي موسو کارکونکو چې د ملت د هوساینې او د وطن د جوړولو لپاره کار کوي لمیان زوړل یا تشتول او یا د افغاني بندیانو وژل باید بند سي. نوموړي زیاتوي یوازې د یو مخالف کس د لمیان زوړلو په خاطر پر روغتونونو، تعلیمي او پر نور ملکي ادارو بریدونه کول او بېګنا خلک پکې وژل غیر شرعي عمل دي، نو د داسې ټول کارونو عاملینو ته باید جزا ورکړل سي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان په اوږده جګړه کې ماشومانو ته په وحشتناک ډول زیات زیان رسیدلی دی. دغه سازمان په جګړه کې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د سازمان د رپورټ په استناد ویلي چې د ماشومانو تلفات د اندېښنې وړ دي. فرشته جلالزی په دې اړه د بشری حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان د رپورټ نور جزئیات وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د یو رپورټ په حواله لیکلي چې د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې 609 کوچنیان وژل شوي او تر 1300 زیات زخمیان شوي دي. دا د تیر کال په پرتله د جګړې له امله د کوچنیانو په تلفاتو کې 15% زیاتوالی څرګندوي چې ساری نه لري. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو په استناد وایي په افغانستان کې له 2014 میلادي کال راهیسې د جګړې له امله د کوچنیانو تلفات هر کال د زیاتېدو په حال کې دي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو او وسوالو طالبانو ترمنځ د نښتو له زیاتېدو او ډیرو سیمو ته د جګړې له پراختیا سره سږ کال زیات کوچنیان وژل شوي او زخمیان شوي دي. د بشری حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان په حواله په افغانستان کې څرګنده شوی چې د ناچاودېدلو موادو او ماینونو 40% قربانیان کوچنیان دي. د ماینونو او نورو چاودېدونکو موادو د انفجار له امله په وروستیو 4 لسیزو کې افغانان وژل کېږي او زخمیانېږي او دا ستونزه لا هم پرځاید. دغه سازمان وایي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتې برخې مسؤلیت پر وسوالو طالبانو دی او د هغوی له ټولو ادعاو سره چې د ملکي خلکو د امنیت پړی کوي زیات ملکي کسان په ګڼمیشتو سیمو کې د انتحاري حملو له امله وژل کېږي. د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان په رپورټ کې د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله راغلی هغه وسوال چې د اسلامي دولت په نوم له وسوالې ډلې یا د عیش سره ځانونه متحد کړي په ورستیو نهو میاشتو کې د ډیرو وحشتناکو جنایتونو مسؤلیت لري چې په کابل کې د هزارګانو پر مظاهره حمله یې ډیره شبیل کده. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هم داراز وایي چې د حکومتي ځواکونو په حملو کې هم زیات ملکي وګړي وژل شوي او زخمیان شوي دي. د سازمان د ملګرو ملتونو رپورت ته په اشاره ویلي په تیرو نهو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو او له حکومت سره د متحدو ډلو په حملو کې لږ تر لږه 623 تنه وژل شوي او نږدې 1300 تنه زخمیان دي چې د تیر کال په پرتله 23% زیاتوالی څرګندوي. د دوی په رپورت کې راغلي چې زیات تلفات د افغانستان په کلیوالي سیمو کې په هوایي حملو او په ګرمیشتو سیمو کې د چاودیدونکو موادو د چاودنې له امله پیښیږي. په هوایي حملو کې د تلفاتو له دریو یوه برخه د نړیوالو ځواکونو له لاسه پیښ شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما خبرداری ورکړی چې پر ملکي سیمو د بمباریو او د درنو وسلو د حملو د دوام په صورت کې به زیات ملکي وګړي ووژل او زخمیان شي چې کوچنیان هم پکې شاملېږي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان د یونما دې رپورټ ته په اشاره ویلي چې په افغانستان کې د جګړې پر ټولو خواوو ژغ کوي چې د جګړې د نړیوالو قوانینو پر اساس د ملکي وګړو په ځانګړي ډول د کوچنیانو مسؤلیت ته پام وکړي او که داسې ونه شي د دې سازمان په باور ملکي تلفات په ځانګړي ډول د کوچنیانو
ماشومانو د تلفاتو په اړه مو رپورټ واورېد. اوس هم ورځو په همدې اړه باندې یوې بلې مسئلې ته. ناټو افغان ځواکونه روزي څو د وسلوالو مخالفینو پر ضد په هوایي حملو کې له نور دقت څخه کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې د افغان پوځ په هوایي حملو کې د ملکي وګړو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه ښودل شوې ده. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د ناټو ترینرانو د افغان پوځیانو د روزنې هغه پروګرام پیل کړی چې سرتیرو ته د جګړې په ډګر کې د هوایي مرستې د غوښتو پر مهال دقت او د وسلوالو مخالفینو د مرکزونو د سم کوردینات ټاکل ورخی. د دې پروګرام هدف دا دی چې په وروستیو څو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو د پرمختګونو او په جګړو کې د ملکي وګړو د تلفاتو مخنیوي وشي. د افغانستان دفاع وزارت د افغان هوایي ځواک د مسلکي وړتیا په برخه کې نیمګړتیاوي مني او وایي چې د همدې ستونزې د لرې کولو په مقصد د ورسا په غونډه کې د روزنې د دې پروګرام د پیل پریکړه وشوه. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش د هوایي ځواک هغه عملیات یاد کړل چې د ناسمو معلوماتو پر بنسټ غلط اهداف په نښه کړي.
در منطقه فرا قوای هوایی ما بالای نیروهای امنیتی ما
دایوی په فرا کې هوایی ځواک ته غلط کوردینات ورکړل شول او زمونږ خپل امنیتی ځواکونو ته تلفات ووختل. همدارس په ځینو نورو سیمو کې هم تجربه لرو چې په دې توګه زمونږ ځواکونه باید خپل مسلکی وړتیا اوچته کړي او په عین حال کې په انجینرۍ او نورو برخو کې هم څو زمونږ خپل تلفات کم شي.
تلفات خود ما هم کم شوه.
د افغانستان د هوایي ځواک کوچنۍ الوتکې اوس مهال د وسلوالو مخالفینو پر ضد په عملیاتو کې درنې وسلې کاروي. په داسې حال کې چې هغو ته له ځمکې څخه په دقت سره هیڅ راز لارښوونه نه کیږي او دا هغه ستونزه ده چې امریکایي ترینر ډګرمن اندي جنسن او د ناټو نور روزونکي د هیواد د ځمکنیو ځواکونو د روزنې له لارې د هغې د حل هڅه کوي. د کسانو ته په پوځي مصطلحاتو کې د هوایي حملو تکتیکي کنټرولونکي وایي. امریکایي چارواکي وایي که څه هم هیڅ راز ضمانت نشته چې د هوایي حملو دا کنټرولونکي به د جګړې له ډګر څخه دقیق کوردینات ورکړي، خو په هر صورت زیات دقت ډیر مهم دی. ډګرمن جنسن چې په لوګر کې د ترینینګ په یو مرکز کې د کار پر مهال خبرې کولې رویټرز خبري اژانس ته وویل کله چې الوتکه په هوا کې وي پیلوټ ته د ځمکې صحنې بل ډول ښکاري او د هدف خواته د پیلوټ د نظر متوجه کول ډیر دقت غواړي او همدا دقت د هوایي حملو اغیز هم زیاتوي. اوس مهال په دې روزنیز پروګرام کې شپېتو کسانو ته ترینینګ ورکول کیږي او چارواکي هیله مندي چې دا شمیره به د روان کال تر مارچ میاشتې پورې سلو ته ورسیږي. د افغانستان په جګړو کې ملکي تلفات سږ کال زیات شوي. په تیرو نهو میاشتو کې 133 ملکي وګړي وژل شوي او نږدې 160 نور ټپیان دي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې 2 زیاتوالی ښیي. ملګری ملتونه وایي چې د دې تلفاتو له دریو یوه برخه د افغان پوځ په هوایي حملو کې وژل شوی دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته وایسته خبرمن اوریدونکو لکه څنګه چې د پروګرام په معرفي کې اوریدل نن د افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو او نولس کلونو او نورو ځوانانو ټیمونو ترمنځ د دوو جوړو شوو ټیمونو لخوا لوبه روانه ده. دغه شلاوره لوبه د کندوز له بیزار شوی او قربانیانو سره د غوی د فامیلونو سره د مرستې په خاطر د کرکټ بورډ په نوښت جوړه شوې ده. یوسف خان زدران هم د اوس د کابل د کرکټ په نړیوال سټډیوم کې ده. زدران سپسټډیوم شپ خیر رغلی. لوبه څومره جالب ده، څومره
لیدونکو ورغلی خپل سټډیوم ته او څومره خلک لیوالتیا لري چې د کندوز له بيدیا شو سره دغه لوبې له درکم راستو کی
ډیر زیاته مهرباني تاسو اوردن کو تاسو سلامونه وړاندې کوم لکه تاسو اشاره وکړل نام دا چې ولوبه چې هم خورما هم ثواب خلک خو له دې عمل هم لیواله دي چې د کرکټ لوبه وګوري خپل اتلان ډیر نږدې نه وګوري دا تشویقي کې ورسره دا یو بل نږدې پیغام دی چې دوی د کندوز د بېوزلا او بېځای شو خلکو سره مرسته وکړي چې دواړه کارونه تر دې دمه ډیر ښه روان دي ډیر ګڼ لیدونکي تقریبا چې د کرکټ د نړیوال لوبغالي اکثره چوکۍ ټکی دي خلک راغلي نن خو د جمعې ورځ هم دا رخصتي هم ده په خلکو کې سپینګیری ماشومان ځوانان دا عمر خلک ښکاري دا خصه ولانه مدې دل کیږي او دلته الله هم راضي لوبه لنګدي ګوري خره چې اوردن د لوبه په عام هوای مته لوبه د ځوانو لوکلو کې پانان نبی ساحل او سره اصغر سانګزې دي چې له دې وړاندې نبی ساحل د ملي لوبې کې پانو اصغر سانګزې هم دا مهاله هم کپتان دی نبی په فایل کې بیټنګ تر وته د لوکل را وته تقریبا په اشاره تلور بلون نو نسورونه او تلور بلون کې ټول لوکل اوس وزیدله خو دی اوس مشپیتو مند په جوړول باندې وته باندې دا مهال د افغانستان ځینې لوکل چې د چیرمن یولس په نامه یادې اداره وتی دا تیز بیټسمنان شهزاد محمدی او کریم صادق را وتی دي خو تر دې دمه مخکې چې مینوال توکل لري څنګه دي زلي دلي په دوه ورونو او څه باندې دوه ورونو کې واځي یو ټولس منډي جوړې کړې دي نو هم کې کې دي وښه چې علي دې زیات لیدون کې راغلي دي کابل کې لمر هم نسبتا خدای خلک لاغي هم خوند اخلي کوم سره د مرستې څخه هم خوند اخلي هم دا رنګ دا چې خپل اعلان نه نږدې ګوري نه دي هم خوند اخلي
ډیره زیاته مننه فقط یو څه بل ک چارواکو درته ویلي وي څه توقع ده چې تر څومره پورې به دوی لدغه لوب نه بل اخره پیسې ټولې دي تر څنګه چې ځینې سوداګر او پښتمن کسان بخپلې مرستې اعلانوي له دوی سره
او بالکل ډیر ښه پوښتنه ده د مخکې د کرکټ بورډ سره اکثر په دې اړه مونږ خبرې وکړې تر اوسه پورې ځینې ملي سوداګرو خپلې مرستې اعلان کړې دي چې ممکن په هغه وخت کې اندازه 16 افغانیو ته رسیدله په همدې ډول لکه وړي او داسې نور خوراکي توکي دا مرستې هم د ځینو خلکو لخوا شوې دي ورسره دا چې د خلک راځي د دوی سره خو د یو کس ټکټ خلک یاد شي 16 افغانۍ ده چې دا هم شمیرې زرګونو کسانو ته رسیږي دا چې په دې کوم ځینې خلک وسطه ډېره مرسته کوي چې بالاخره خلکو لاس نیوی شوی په یو اندازه باندې نو تمه کېږي هر څوک هڅه کوي چې یو ډول مخنیوی وشي او یو ډول یو ښه پیغام خپور شي په افغانستان کې او یو ښه مرسته ترلاسه شي وي همدارنګه خپل لوبغاړو په دې کې برخه اخیستې ده مرستې کړې ده همدارنګه د کرکټ بورډ چارواکو مسلینو څنګه چې هغه خپل میاشتې تنخواه ځانګړې کړې ده چې سره به مرسته کوي نو دی نسبتا ښه پیغام سره د ښه ټولونې آغاز هم شوی دی
بل ډیره زیاته مننه کوم له لوبې نه خوند واخلې او موږ ته هم ریپورتونه راکوي یوسف خان زدرانو چې په کابل کې نن د یوې لوبې پاړه چې تمه ده ترې راټولې کېدونکې پیسې به د کندوز له بيځای شوی سره مرسته کیږي جزئیات وړاندې کول ازادي راډیو ری په دې اړه نور معلومات هم درته خبرو اوس د ساينس او ټکنالوژي پروګرام ته غوښ کېږدې په دغه پروګرام کې د اپل او سامسونګ د شرکتونو ترمنځ د نوې پیل شوې سیالۍ په اړه معلومات اورئ
خبریاست د سامسونګ په اس و نوټ موبایل ټلیفون کې د جدي ستونزې له څرګندېدو او د دې کمپنۍ له لوري د خپلو دغو نویو ماډلونو د ټولولو له اعلان وروسته د اپل شرکت عواید او د موبایلونو پلورل زیات شوی دی. اپل وایي چې د ونډو ارزښت هم ډیر زیات شوی دی. د روټرز خبري اژانس د راپور پر اساس په ګلکسی و نوټ کې د اورلګېدو او چاودنې د راپورونو له خبرېدو وروسته سامسونګ له یو ډول بحران سره مخامخ شوی دی او دا حالت د آیفون په ګټه تمام شوی دی. د سامسونګ په نویو موبایلونو کې د ستونزو له رابرسېره کېدو وروسته د آیفون و د نویو موبایلونو پلور زیات شوی دی. سامسونګ لا هم ندی بریالي شوی چې په خپل نوی ماډل کې د چاودنی او اور اخیستو ستونزې حل کړي او د کار د سامسونګ اعتبار خراب کړي او په عین حال کې ډیر مالی تاوانونه ور اړولې دي. سامسونګ کمپنۍ تر نورو ټولو کمپنیو زیات ځیرک موبایل ټلیفونونه جوړوي او اپل ورپسې دوهم ځای لري. د دې ډول ټلیفونونو په بازار کې سامسونګ 23% ځانته ځانګړی کړی، خو د اپل ونډه په سلو کې 12 ده.
وخت افغانستان کې د ماسپښین 2:30 بجې کې دونکو دی صالح محمد صالح استودیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 68 سختریزي وسلوال وژل سوي. بل خوا د ننګرهار په چیراګام ولسوالۍ کې د داعش د سختریزي ډلې وسلوالو طالبانو او په څنولو ترمنځ په جګړه کې د داعش تر 500 زیات غړي وژل سوي. هلته د هلمند چارواکي وایي چې تیر شپه د لشکرګاه مبربطاتو کې د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر 60 زیات وسلوال وژل سوي دي. په جوزجان کې بیا د فیض آباد ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوي ولسوال له خپلو 500 ملګرو سره وژل سوي. د فراول چرواکی وای د ورستیو نه امنیو لکبل څخه باندې 9000 کورنۍ لخپلو سیمو څخه به ځای سی ودی. د کندهار د تازه میوې سوداګر وای سش کالې د 2.5 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت انګور نور هیوادونو ته صادر کړی دی. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر ویلی نن بعد ترکیه ته د سفر پر مهال د عراق ملي حاکمیت ته د درناوی پر اړتیا ټینګار وکړي. د ترکیه پاوز وای د ترکیه په جنوب ختیځ او د عراق په شمال کې په هوایی حملو کې 13 کورد جنگیالي وژل دي. سختریزو وسلوالو د عراق په شمال کې پر ځینو دولتي تاسیساتو حمله کړې ده. په دې حمله کې د تلفاتو په اړه معلومات نه دی ورکول سوی. د حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. او د روسیې لخوا د مسکو د پاره د بلجیم سفیر احضار کړل سوی. دغه سفیر د مسکو د هغې لنجمنې ادا په تړاو احضار سوی چې پکښې ویل سوي د بلجیم جنګي الوتکو په سوریه کې ځینې کلیوال وژلي دي.
کولی شئ دغه خبرونه په ازادي راډیو ټوکی اورګ پاڼه کې وګورئ. همداراز facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک ادرس دی. دغلته د خبرونو راپورونو او نورو رپورټونو لینکونه پراته دي او همداراز خبرونه هم لیدلای سئ. په فراه ولایت کې د وروستیو جګړو بې ځای شوي کسان وایي کورونا او د ژوند اسانتیاوې ټولې جګړې له منځه وړي او دولت باید د دوی سره عاجلې مرستې وکړي. د دغو بې ځای شویو په خبره تر اوسه چا ورسره مرسته نه ده کړې او د فراه د شاوخوا په بېلابېلو سیمو کې په بد حالت کې ژوند کوي. نور حال احمد شاه فطرت راکوي.
له کابو دوو اونو راهیسې د فراه ولایت د ښار په څنډو کې جګړه ده چې له امله یې ګڼې کورنۍ بې ځای شوې دي. د فراه ولایت اوسیدونکي وایي چې دغه جګړې اصلي قربانیان ملکي کسان دي، ځکه د دوی کورونه او ټول امکانات په بشپړ توګه له منځه تللي دي. د فراه ولایت د برنګتوت، ګناهکان، ختیوان، دهق، باغپل او نورو سیمو څخه کابو 15000 کورنۍ د وروستۍ جګړې له امله بې ځای شوې دي. دغه بې ځای شوې کورنۍ وایي چې د هیڅ نهاد له خوا تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې. دوی دولت غواړي چې له یوې خوا دې ورسره مرسته وکړي او له بلې خوا دې پوځي عملیات چټک کړي چې دوی بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. په همدې حال کې د فراه ولایت د کروړ ولایت چارواکي هم د کابو 15000 کورنۍ بې ځای کېدل د وروستۍ جګړې له امله مني او وایي چې ډېر ژر به ورسره لازمې مرستې ترسره کړي. د فراه ولایت د کډوال ریاست سرپرست د جلیل وایي چې ډېرې کورنۍ د فراه د مرکز د سیمو څخه بې ځای شوي او د فراه ولایت په درې پرتو سیمو او همداشان دغه ولایت په ګاونډیو ولایتونو لکه هرات او نیمروز کې اوسېږي.
نوبهار، رج، مزار، ختیوان، برنگتوت، شوراباد.
د فراه د شهر د نوبهار، رج، برنگتوت، شوراباد، باغپل او نور سیمو څخه کابو 15 کورنۍ بې ځای شوي او د فراه د شهر په دری سیمو یا هم د هرات او نیمروز ولایتونو ته تللي دي. موږ هڅه کوو چې د دغو کورنیو سره عاجلې مرستې وروسته تر سروې ترسره کړو. د بې ځای شویو کورنیو یو بله نیوکه بیا پر امنیتي چارواکو ده. وایي چې امنیتي چارواکي د جګړې د ختمېدو هوډ نه لري تر څو دوی خپلو سیمو ته بیرته ستانه شي، خو د فراه امنیتي چارواکي بیا دا خبره نه مني. د فراه ولایت د امنیت قوماندانۍ د امنیت عامر محمد غوث مالیار وایي چې دوی د ورځې او شپې لخوا عملیات کوي تر څو دغه جګړه پای ته ورسوي
او په هر شپه باندې په هر لحظه باندې زمنګ عملیات پیس وخت توقف شوی نه دی. د کمانډیز واکونو عملیات د شپې له خوانه او د پولیسو ملي وردو عملیات د فلان لمخه د ورځې له خوانه په مخزي
د لمړی ځل دی چې په فراه ولایت کې 15000 کورنۍ جګړې له امله بيځای کیږي. که څه هم بيځای شوی کورنۍ د مرستې په تمه دي، خو تر اوسه چا ورسره مرسته نه ده کړې. دا چې دا بيځای شوی کورنۍ سره به څه وخت مرسته کیږي او همداشان به جګړه څه وخت پای ته رسیږي، دا به د چارواکو کړنو او همداشان د وخت قضاوت ته پرېږدو.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا. گفت و شنود، خبر اتر.
خوس ازادی رادیو تا وقتی است که در سهار لود ما خام ترو په دولس پگنی منځنی چپا او اف ام 315 په ټولو افغانستان کې خبرونه کوي. همدار از ازادی رادیو تکای اورګ د وی پانی درستې کولای شي زموږ پروګرامونه په ژوندۍ باندې هم له دغې لارې واوري او ژوندۍ پروګرامونه او خبرونه هم کتلی سي. د ازادي رادیو له دغه پروګرام او وروسته د افغانستان په وخت په دریو بجو باندې ولایت په ولایت پروګرام اوري چې پکې د نیمروز د ولایت ستونزې او مشکلات څېړل کیږي. هڅه کوو چې د نیمروز له والي انجینیر محمد سمی سره د پلان سره سم خبرې وکړو، ستاسو اوریدونکو ستونزې ورسره مطرح کړو. اوس ورزو د دغه پروګرام وروستي راپورته. مجازي ټولنیزو شبکو نن سبا د افغانستان د شاوخوا 1.5 میلیون وګړو یوه برخه بوخت ساتلې. بوختیا چې د وګړو ترمنځ یې د اړیکو په برخه کې شته ستونزې ترې اوبریده له منځه وړي، خو کله ناکله یې ستونزې هم جوړې کړي دي. د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمل په خپل راپور کې هغو ستونزو ته اشاره کړې چې په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو د کارونې پر وړاندې پرتې دي. په همدغه سره زموږ پروګرام هم پای ته رسیږي. له دې وروسته ازادي او اوریدونکي پروګرام تر دریو بجو درته خبرېږي چې پکې عمده مسایل د امنیت او د خلکو د شکایتونو په اړه مطرح شوي دي. ښه وخت لرئ.
د ناوړه عکسونو او ویډیوګانو خپرول سیاسي او هنري څرو ته سپکاوی او د داسې مطالبو لیکل چې د ځینو په باور قومي او مذهبي شخړو ته لمن وهي، په افغانستان کې له ټولنیزو شبکو د ناسم استفادې موارد بلل کیږي. په ولسی جرګه کې د بدخشان استازي فوزیه کوفي یو له هغو کسانو څخه ده چې وایي له دې ستونزو سره لاس او ګریوان ده. میرمن کوفي وایي د دې په نوم یوازې په فیسبوک کې 40 اکاونټونه جوړ شوي چې له همدې ادرسونو ناوړه تبلیغ کیږي.
مثلا یک فیسبوک
بنام ما جور شده بود یک روز یکی از تصاویر آغلی کوفی وای زما پنوم ده فیسبوک یو اکاونت جور سوی و چې پکښې د یو پخوانی ولسمشر د میرمنې انزور شودل سوی و او دا ویل سوی چې د دې په اړه څه نظر لري. زیات شمېر کسانو دا نظر ورکړی و چې ستاسو مودا تمه نه درلوده. زه په خپل هم ډېر اور باندې خفه سوم، ځکه دا فیسبوک زما په کنټرول کې نه و او نه پوهیږم چې چا جوړ کړی. تصادفاً دا اکاونت ډېر خوشوونکی هم لري.
اتفاقا بسیار لایک هم میگیره.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم د ستونزې ته د حل لارې د پیدا کولو په لټه کې دی. د دغه وزارت مرستیال سید کمال سادات وایي په وروستۍ اونۍ کې د رسنۍ په قانون کې ځینې تعدیلات راوړل سوي او جمهوري ریاست یې لیږلی دی. هغه طرحه چې د ښاغلي سادات په خبره په تصویبېدو او عملي کېدو سره باید د ټولنیزو شبکو کارونکي تعقیبېږي او ځینې اکاونټونه به هم وتړل سي.
فیسبوک هم په یوه رسنۍ بدل شوی دی، په یوه مکتب، په یوه ښوونځي، آن په یوه پوهنتون بدل شوی دی. که چا ښه ګټه ترې پورته کړه موږ به هغه تقدیر کړو، وبه یې نزوو، نوره به یې تشویق کړو. که چیرې قانون ومنل شو بیا چا له قانون نه سرغړونه وکړه هغه به مجازات شي، هغه به مکافات شي.
دا مهال ټولنیزو رسنیو د کار اخیستو په برخه کې کوم قانون نسته او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت ویاند یاسین سمیم وایي له تېر یو کال راهیسې له سایبري جرمونو سره د مبارزې پر قانون کار کوي.
ما قانوني مبارزه با جرایم سایبري قانوني
دی وایي موږ له سایبري جرمونو سره د مبارزې او د الکترونیکي معاملو قانون ځکه جوړ او عدلیې وزارت ته مو واستوي څو یوه حقوقي لار موجوده وي چې پر بنسټ یې له معتبرو شبکو سره تړون لاسلیک کړو چې که په راتلونکي کې کومه ستونزه راپیدا کړي موږ وکړای تاسو د هغه سرورونو او آی پی ګانو ته لاسرسي ولرئ
از نو با آی پی های اصلي دسترسي پیدا
کړئ. اخوال آزاد رسنۍ څخه د ملاتړ ادارې یعنی اجرایوي مشر مجیب خلوتګر له سایبری جرمونو سره د مبارزې له قانون څخه ملاتړ څرګندوي، خو نوموړی پر ټولنیزو شبکو د محدودیت پر وضع کولو او د کارونکو له استخباراتي څارنې سره مخالفت ښیي.
بله ما جوابگو هستیم در مقابل هر چی می نویسیم.
دیوی موږ باید د هغه څه پر وړاندې ځواب ویم کوي او سوچې لیکوي، خو دا ځواب ورکونه باید د اړوندو ادارو لکه د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وي، نه دا چې باید د استخباراتو یا مثلا د ملي امنیت ریاست ته ځواب ورکړو. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي دا مهال د افغانستان 5 میلیونه وګړي له انټرنیټ څخه ګټه پورته کوي چې 80% یې له فیسبوک کار اخلي. له فیسبوک وروسته ټویټر او یوټیوب په افغانستان کې ډېر کارول کېږي. ځینې ارواپوهان په دې باور دي چې له ټولنیزو رسنیو ناوړه ګټه اخیستونکي معمولا هغه کسان دي چې په ژور خپګان اخته وي، خو دا چې د افغانستان حکومت به تر کومه په دې بریالی سي چې له ټولنیزو شبکو د ناوړې ګټې مخه ونیسي، دا به د وخت په تېرېدو سره روښانه سي.
آزادی او اوریدونکی
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو ومنئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. درنو دوستانو بیا هم زه اجمل تورمان د ازادي او اوریدونکو د دې خبرونه په وړاندې کولو سره له تاسې سره یم. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې هم ستاسې ګڼ پیغامونه خبرو او د همدغه پیغامونو په تړاو له یو مسول چارواکي سره خبرې. خو لومړی راځي چې پیغامونه واو.
السلام علیکم. بسم الله تنظیم د ورځنی ملت د غزاب الفارین خبره کوم. از نو د غزاب الفارین د سکوت پالت کې د کمانډانی تر ورسوالي جنگ دی دویش پوسټو سکوت کړی دی او پنځه یو کس طالبان پنځه یو کس پولیس ته سنتری دی طالبان ته موږ لا تر سین نه صحیح خدمات تلرونه کلینیک ته لاسن بازار ته لاسن مش خلق تقریبا 2000 کور د غزاب ته خبرت شي ورنور سهوته او غرو شلوته من خلای دې په تکلیف دې په غوړ نور مقامات او علي صاحب او حسن صاحب د امنیت نور مقامات او السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم
و رحمت اللہ ام کنن نزا زاده رادیو کول کار کون کو ویزون کو سلام الله وړاندې کوم. باندې دین می پیغام دالې چې حکومت ته امنیتی قوای باید هغه اردو یا پولیسی ادا چې د خپل علاقې وي باید خپل علاقې ته ور نه کړی شي او بل ځای ته وړی شي او بل ځای بل علاقې ته راوړل شي نو حالات یې د کندوز غوندې نه وي. دا مې پیغام و. سلام
سلامونه ونې کرامات نه کول کوي. محمد لیو خپلواک د فراه ولایت ته ټلیفون پرکټ شر در سره ملبته پیغام سپتون تاسو صدا زموږ په سیمه کې باور و چې دلته جنګونه هم ډیر دي او ځینې کورنۍ په ځای شوې دي غواړي چې دغه سره مرسته وکړي. نو تا پیغام زموږ آزادۍ راډیو د لارې اوریدونکو ته البته لوړ چارواکو ته په ډېر بخښنه سره ورورسوي ځکه چې دلته وضعیت خورا خراب دی. د څلور ورځې چې جنګ روان دی او دې جنګ نشي مار کولی باور وکړئ چې نو کچېرې جنګ هم راشي د بازار او خواته یندې ښار ته داخل شي آیا نو د دې خورانو به نو څهلې د دې ښاریانو البته نو موږ غواړو چې یو سوله راشي او ژر تر ژره وکولی شي چې دولت د جنګ مهار کې او کنټرول کې. آیا خدای نه خسته دی چې ښار ته راداخل شي. وسلام په ډېر احترام.
مشکل اور ڈاکٹر لوغا چې جوړ دا خو دې کې چې څنګه لاستر کې وایي دا ورته څه لارې مشکل یاد دي بسم الله لري حضرت زو په اړه باندې دي چې بعد یې خلاص شي او یو په وخت سره کوي ورته چې دلته
دا مشکلات لرو موږ او دا یا جو زخنار پیدا شي یا مول شي یا شي بورو غول شي یا بل څه غام شي دا تام دا باید تداوی سره نشر شي زه د غورماش ته ولسوالی یو راپارم خپل لم نه در شم د غورماش ته ولسوالی کې د لښت پنځل شپې کې د دولت او د طالبانو په مابین کې جنگ دی دا یو د برایې شو د غورماش په ولسوالی کې د راکټو او د توپو دا غومبهارو په مثال د برښنا او د کالنګ دا د برایې شو په لور دغه شاشه او دغه کوچنیو سهالاتو نوزما پایان و دولت دغه د چسری وو کوچنیان دي اجازه دی ورکې چې وو ځ خپل کوچنیان وو د څو ته وبا شي او امن من د کوته خلګه و کيرو ته د لاسه شتلای خو دا دی ګنا خلګه خو دغه ډول کار لري د جګ په بابا کې څو کې چې دی الته کوچ چې پښ باندې جاري او د دې ته په کوم بي دا زما پایان دی و د رادو ازادي و دولت ورسي
بله سلام علیکم زرا زابیر رو ته دا پیغام فرستم دا د پاکستان سناتور خبره کوي دا دغه د کشمیر مسله او د افغانستان د سوری مسله سره تړلې ده دا مشهور افغانستان په کله کړو معلومات دا سرباز زابیر دی
زه عبد الله متوکل روزګان ولادت څخه خبره کوم زه غواړم د غزمز امنیت روزګان او امنیت یې سم څنګه نه لري او اواز واکونه نه راځي دغه پر مقصد ما حکومت نه وکړي دا ولته دا کمزوري دي نه کوي و سلام
نو زه روزګان د ولایت د جراوت او خلایي ته خبره کوم عجیب پکې امامت یو زمر پیشنهاد رئیس جمهور ته دغه دی چې د درې ولایت د سکوت سره مخامخ کې لکه ولایت روزګان ولایت یلمن ولایت فراه نو دغه د ځواکونه چې دي د جنگ توان نه لري هغه ځایونه ولي چ هغه ملکانو منځکي ولي هغه د دشمن څنګهونه هغه د دشمن علاقه دل کله ولي توپونو تکانې ورته نیولې دي بالا بس تکانې پر کې په هغه منځکو کې چې هغه دشمن نه پکښه هغه ملکانو نو د ملکانو سره تکر دي نو ګرد عمر به دي فاصله دوی د ملکان په فاصله دوی سره کوي نو زموږ رئیس جمهور ته دا پیشنهاد دي چې واده خپل ځواکونه دي هغه د سره جنگي چې هغه پر هغه دګي باندې د دوی دشمنان وي نه پر هغه دګي باندې دوی توپونه او تکان کوي چې هغه علاقه د ملکان وي وسته د جراوت راسه هغه منځکار دی او شاته جنگي او بغل کې جنگي هغه نه وي هغه دګي وي چې هغه د ملکان لارې یا ملکان په څه گزاره کوي دوی دغه یو تکان بالا کوي بالا مرمۍ دي پر هغه ځوی استعمالوي نو دغه پیشنهاد موږ دغه دی چې د خپل ځواکونه دي ور وروږي او تربیه دي ورکی هغه د دشمن د علاقو سره دی وجنګي والسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ لیاقت حنفی د کولن ورته دا ازادۍ رادیو ټول کارکون کوتا او اوریدون کوتا سلام نو وړاندې کوم بل سلام ما د اشرف وای ته وښاله د دې د الکترونیکی د سکرین د درته سره شروع کی نور مو خنیسم ازادۍ رادیو هند باد السلام علیکم ورحمۃ اللہ
السلام علیکم زه قدرت الله میوندی د کندهار ولایت میوند ولسوالی سره سای سره په تماس یم زه د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو سره په درنښت سره ډیر ډیر سلامونه وایم د ازادۍ رادیو د کارکونکو صدا ګیله لرم چې زما پیغامونه نن نشروي وره زه دا زما دا نظر دی چې دا کوم عملیات چې د ننګرهار ولایت په ننګرهار ولایت کې پیل کیږي مراد د دایښت پر ضد بنې دا که چیرې د عملیات له کابل بلاچ مسلمانان څخه په ځیر سره او ګټو د نتیجې او سره ولاړه دا ګټ نه کوي دا الهي دغه دی نه کوي باندې ګټ نه کوي د مسلمانانو په سر کې خاورې او چوانګ دي د مسلمانانو په خطای څنګه د بلې څنګه څه پکې کوي په چیرې سم د عملیات چیرې پر دا ځد بنډ خامخا عملیات وو چې مسلمانان ډیر سره په عذاب دي موږ په هغه د خلک خپل شناخته او خپل قربان لرو موږ ټلیفون یې اړیکو سره خواران دای سره په عذاب دي چې په زور کورونه جنخي اوروره بالا نخپل پر ناموس باندې غلری نخپل پر کشنیا پر کشران باندې غلری کشران جنبې د جهاد سنام اوروره اله بد بد کارونه سره سیدا نه مسلمانان جن شي دي بالا خو په صفه منا چې څنګه خبره نه سپک شي چې اوروره افغان عسكر د مز معنا دا اله ارزو چې دا ورکه چیرې عملیات وې څه دایښ پر ضد باندې دا درا ساده جن پرې چې کول نه غهار ولات د دایښ ته د مردې ریشه څخه خاص نه کی او کول نه غهار ولات اوروره پاک څنګه کې او کچیر عملیات وګړه پرغزه به خامخا پوسیا چی
د پاکستان د غیر رجست
جون په بار کې دا حوازه و چې د اکتوبر په میاشت کې منجر رجستر کیږي. دا حوازه څنګه ورکه شو؟ دا څه شو؟ د دې په باره کې معلومات غواړم. په دې باره کې د معلومات لپاره ضرورت شته چې دا ټول خلک دغه لپاره په انتظار دي چې معلومات وسي چې دا کله رجستر کیږي. پاکستاني وزیر دا خبره وکړه چې پنډې راغلي دي په اکتوبر په میاشت کې به دا رجستر شي، چې د دې معلومات ضروري وسي. دا غیر رجستر مهاجرین ټول ټینګ پریشان چې دا کار یې وسي.
دوستانو پیغامونه مو واوریدل. په دغه پیغامونو کې یو شمیر په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه ول. په خوا مو هم په دې تړاو په خبرونه کې یو شمیر داسې پیغامونه درلودل چې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره ښه چلند نه کیږي. هغه افغان کډوال چې نه دی راجستر شوی، هغوی ته د راستنیدنې په برخه کې مرستې څه دي، او هغوی چې راستنې شوي په تورخم خارګوډي کې دوی سره د مرستو په ویش کې دوه ګونی چلند کیږي. همدغه پوښتنې مو ټولې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزارت له رسنی سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره شریک کړي. خاغلی میاخیل د لومړی پښتنې په جواب کې چې ولې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره ناسم چلند کیږي، ازادي رادیو ته وویل:
متاسفانه کله ناکله د کډوالۍ مسله له سیاسي مسایلو سره ګډیږي، او که څه هم دا د کډوالۍ مسله یو بشري مسله ده، باید د ټولو سیاسي مسایلو د لرې وساتل شي. خو متاسفانه کله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه سیاسي کړکېچ رامنځته کېږي او سیاسي ستونزې رامنځته کېږي، بیا د دغو سیاسي ستونزو قرباني زموږ هیوادوال هلته کېږي په پاکستان کې. نو د تورخم له شخړې وروسته رښتیا هم هلته ستونزې ډېرې شوي. زموږ افغانان کله ناکله ځورول کېږي، که څه هم د دوی سره ناسم چلند د دواړو هیوادونو ترمنځ، د افغانستان او پاکستان ترمنځ، د دوه اړخیز او درې اړخیز تفاهم لیکونو خلاف عمل دی. په دې برخه کې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې یو درې اړخیز اسلام آباد کې جوړه شوې وه. هلته موږ یو سند لاسلیک کړ. په هغه سند کې پاکستاني چارواکو له موږ سره ومنله چې افغانان به نور نه ځورول کېږي. همدارنګه دوی ویلي چې د کډوالۍ مسله به له سیاست سره نه ګډېږي، او له افغانانو به د سیاسي فشار په توګه ګټه نه اخیستل کېږي. خو متاسفانه پر دغه سند باندې سم عمل نه کېږي، او زموږ هیوادوال له ستونزو سره مخامخ دي. خو افغان حکومت هڅه کوي چې د افغانانو راتګ ته دلته زمینه برابره کړي، خو د دوی راتګ باید په تدریجي ډول وي، په عزت، په مسؤول او د دوی په خوښه وي. له همدې امله چې زموږ هیوادوال هیواد ته راستنېږي، البته د لویې کچې کډوالو منلو ته دلته هم پوره چمتووالی نشته. یعنی د کال له پیل څخه تر اوسه پورې 4.5 لک افغانان هیواد ته راستانه شوي. موږ هڅه کوو چې بیا هم له پاکستان سره د مذاکراتو له لارې دغه ستونزې ته تر یو حده پورې رسېږي دنا وکړو، او موږ له یو انچار سره یو ناسته درلوده، او حتی مو دا و چې یو درې اخیزه ناسته بیا هم جوړه شي، او د افغانانو د مهاجرت تاسو موده د 2013 کال تر پایه پورې وغځیږي، او همدارنګه د بی اسناد افغانانو ته اسناد ورکړي شي.
بلې، د بی اسناد افغانانو خبره مو کړه. په دې اړه هم موږ سره پیغامونه سب چوي دي چې وایي د بی اسناد کډوالو ته ویل کېدل چې اسناد ورکول کیږي، او هغه لازم مرستې چې اوس د اسناد لرونکو کډوالو سره کیږي، دا به دوی سره هم کیږي. په دې برخه کې روسي پرمختګونه څه دي میاخیل صاحب؟
ګورې، که څه هم تیر کال څنګه په کابل کې له پاکستان سره یو دوه اړخیزه ناسته درلوده، د پاکستان د سرحدونو او ایالتونو وزیر عبدالقادر بلوچ سره په دې برخه کې یو تفاهم لیک لاسلیک شو. د پاکستان د دغه تفاهم لیک پر اساس دوی ومنله چې له 1 میلیون څخه ډیر ناراجستر افغان کډوال چې په پاکستان کې دي، دوی ومنله چې دوی ته به اسناد ورکړ شي، او دوی د راجستریشن زمینه به برابره شي. خو متاسفانه په هغه تفاهم لیک باندې عمل نه دی شوی. خو دغه تفاهم لیک په دې شرط شوی چې د پاکستان د کابینې له خوانه باید دغه موضوع تایید شي. خو د پاکستان د کابینې له خوانه دغه موضوع تر اوسه پورې تایید شوی نه ده. نو یوازې د اسناد افغانانو ته د نومبر تر 15 پورې وخت ورکړل شوی. خو موږ هڅه کوو چې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړو، د دوی موده وغځول شي، ځکه میلیونونه افغانان هلته میشتي، او د دوی راستنول طبعاً دا وخت نیسي، او د دوی راستنول باید په تدریجي ډول وي. نو موږ هڅه کوو چې دغه ستونزې ته رسېدنه وشي، او زموږ غوښتنه دا ده له پاکستان څخه چې د کډوالۍ مسلې ته، لکه څنګه چې تیر کې د افغانانو کوربتوب کړی، اوس هم دوی خپل کوربتوب ته دوام ورکړي. خو افغان حکومت هم ژمن دی چې د دوی د راستنولو هغه لارې چارې برابرې کړي.
بله، تاسو میخیل صاحب، د بې اسناد افغانان چې اوس راستنیږي، دوی سره څه مرستې کیږي که نه؟ یوازې د هغه کسان سره چې اسناد لري هغوی سره مرستې کیږي؟
ګورې، هغه کسان چې اسناد لري، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، د کورنۍ له هر غړي سره د یونیسیار لخوا د وزارت په هماهنګۍ باندې د 300 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کیږي. خو د بې اسنادو راستنیدونکو کډوالو یوازې له 40% مستحقو سره د کډوالۍ نړیوال سازمان لخوا یو اندازه مرسته کیږي. همدارنګه د ډبلیو ایف پی لخوا دوی ته غذایي مواد برابرېږي. خو اوس کوم پلان چې موږ جوړ کړی یو شمېر ملي او نړیوالو ادارو سره په ګډه، له پاتې 80% نورو راستنیدونکو کډوالو سره هم مرستې کیږي. البته دغه پلان دوه برخې لري، یو نقدي مرستې له دوی سره کیږي، له هغه وروسته د دوی د سرپنا مسله ده. نو نقدي مرستې یا عاجل مرستې په دې کې د بې اسناد راستنیدونکو د کورنۍ له هر غړي سره د یو شمېر نورو مرستو تر څنګ د 3,350 افغانیو نقدي مرستې کیږي.
بله، میاخیل صاحب، یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې په تېرو خپرونو کې یو بل پیغام هم موږ په دې اړه درلودلو چې وایي چې دغه بې اسناده کډوال چې راستنیږي په دا تورخم خارګوډي کې چې دوی سره مرسته کوي که نه، دلته وایي چې هغه عدالت په پام کې نه نیول کیږي او دلته هم پیژنګلوي او دا موضوعات اتا اوس په دې موضوعاتو کې وایي چې رول لري هغه کسان چې څوک پیژني هغوی ته لومړیتوب ورکول کیږي. داسې کسان هم شته دي چې څو ورځې کیږي چې راغلي ورته مرستې نه دي رسیدلي، خو داسې کسان کیږي چې هماغه شیبه هم راځي هماغه شیبه ورته مرسته کیږي. په دې اړه باندې ستاسو څارنه څه وایي؟
ستونزې به یې دا نه ردوو چې ستونزې نشته، خو هغه افغانان چې بې اسناد افغانان چې هیواد ته راستنیږي هغوی ته هلته لومړی هغه د کډوالۍ نړیوال سازمان کومې مرستې چې کوي هغه مرستې د وزارت په هماهنګۍ باندې دي. هلته د دواړو ادارو هغه ټیمونه او کارکوونکي کار کوي. دوی چې کله راځي هغوی ته یو سند ورکول کیږي، یو د هماغه سند پر اساس کومې کورنۍ چې مستحق وي یوازې له هغوی سره مرستې کیږي. نو دغه بله پروسه چې موږ شروع کوو چې دا د پاتې 80% نورو راستنیدونکو کډوالو سره چې دولت مرستې کوي، مخکې چې ما یادونه وکړه، په دې برخه کې هم موږ همداوس په دې باندې کار شروع کړی تر څو دغه پروسه ډېره شفافه وي او په راتلونکي یو دوه هفتو کې به دغه مرستې د دولت مرستې له پاتې بې اسناده راستنیدونکو کډوالو سره هم پیل شي. دغه پروسه
بله، مننه میاخیل صاحب. خو دغه تورخم کې که دغه موضوع ته څه پاملرنه وشي د اثار په برخه کې چې هغه دوستان شکایت کړی چې دلته هم پیژنګلو روابط دار لري،
حتماً دغه موضوع به موږ وڅارو او د ننګرهار د کډوالو ریاست سره به په دې برخه کې خبرې وکړو تر څو نور هم دوی کوشش وکړي او دا پروسه نور هم شفافه.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت رسنیز سلاکار حفیظ احمد میاخیلو چې د اوریدونکو د پیغامونو په تړاوی د ازادۍ رادیو پښتنو ته ځوابونه ویل. قدرمن اوریدونکو، بیا هم پیغامونه لرو، پیغامونو ته ورسو.
د زابل ولایت میزان د ولسوالۍ زدا پیغام لرم. موږ د چشت پوسټ ډیر په عذاب یو، ټکان پراکې پر مستقنانو یو مخې په تکلیف کړی یو. دغه پیغام ولاج خدای مال سنور شي نه لرم.
د خوست ګوربندنا نصیب الله، د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه. د فائدمې وزارت څخه د هیله کوو چې خوست بازار نه ګوربند ولسوالۍ ان تر غلام خان بدر پورې دغه 4.5 کیلومتره نوی سړک چې تیر شوی ده کیفیت ډېر کمزور ده. په دغه سړک باندې میلیونه ډالر مصرف شوی خو د استفادې ونه دی. دویم نمبر مواد ورباندې مصرف شوي او زموږ ولس او خلکو کم کړونه نور هم زیات کړي دي. د فائدمې وزارت کارکوونکو څخه دا هیله کوو په دغه سړک باندې د سره کتنه وکړي، باید ښه جوړ کړي. مننه. کور موادان خوشحاله اوسئ.
السلام علیکم، زه منور احمدی د ننګرهار ولایتنا تاسو ته خپل پیشنهاد کوم. اول د ټولو د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترام. تاسو لغه نه زه نوی ماجر سوی یم، د ماجر راغلی یم د پاکستان خپل وطن ته. دلته مې د زوی سفارچه راوړې وه، لیسې ته ورغلم، ماغ راته وایي معرف ته لاړ شه. معرف ننګرهار معرف ریاست ته لاړم هلته چې لاړم اوس راته وایي چې وزارت ته لاړ شه وزارت خارجیه نه ټاپړه وړه خو یو بل باندې مې سپاري خو دا زموږ مشکل ده چې شاید زما نه د ټولو افغانانو وروڼو مشکل وي نو تاسو نه خواهش کوو چې دا چارواکو غوږونه ورسوي ورسلام
درنو اوریدونکو دا وا د نن خبرونه چې تاسو واوریدله په ټوټلو کې یو څو خبرې او مننه ل خپل تخنیکی همکار طاهر روشان چې د پیغامونو د برابرولو په برخه کې را سره مرسته کړې و. لومړی خبر دا چې تاسو کله پیغامونه را لېږئ کوشش وکړئ چې په یو خوندې ځای کې ثبت کړئ چې کیفیت یې ښه وي او د خبرولو په برخه کې موږ له ستونزو سره مخ نشو. دوهم خپل پیغامونه لنډ ثبت کړئ او دریم دا چې په خپلو پیغامونو کې د کلام افات ته پام وکړئ او داسې کلمې مه کاروئ چې د خبرولو وړ نه وي. قدرمنو اوریدونکو کوم پیغامونه چې په دغه خبرونه کې خپریږي د ازادي رادیو د نظر څرګندوي نه کوي او د اوریدونکو شخصي نظر ده. تر بلې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. خو رسول الله
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2